دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه ورو چې زموږ همکار ګلایا زی تاسو ته وړاندې کوي.
مشل لومړی د خبرونو سره ټکی په کورم کې سونیان او شیاګان په اوربند سلا شوې دي. د بلوچستان په لګور کې و مزدوران وژل شوي او ایران ستر مذهبي مشر سختو امنیتي تدابیر لاندې خوندي ځای ته لیږدول شوی. دا خبرونو تفصیل په کورم کې شیاګان او سونیان د ازمکه په سر د پیل شوې جګړې نه ورځې وروسته په اوربند سلا شوې دي. د منځنۍ کورم ځای مشر ملک اسرافیل خان چمکنی پر مشال ته ویل چې په اگست میاشت کې شوې د امن لټیږي څخه سرغړونه شوې وه او باید مخالف فریق ته د جرمانی ورکول موقع ورکړل شي.
د څمکني اولين شر داو ستاته ز تیګه در کوم امن در کوم خو 10 دین د فاره شرط بداوي ستب موت الله سوريزو کی اغه حکومت جرګه دي اورګزوي اب موت راولي د مو 12 کلر روپي او وخت دي مو تخپل 12 کلر روپي راوړه کونه جوي تورسوا.
په کورم کې د بشارو په سیمه کې د مدګۍ کلی خلکو او احمدزو ترمنځ پر یو بل ځمکه نبي مورچو جوړولو په سر جګړه پیل شوې وه. د جګړه وروسته نورو سیمو ته هم غځېدلې وه. په تازه نښتو کې د پولیسو، مقامي مشرانو او سیاحت محکمې تر مخه دواړو خواوو 4 کسان مړه او تر 130 زیات زخمیان شوي دي. ځینې انتظامي په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورم کې له کلونو راهیسې د ځمکو شخړې په فرقه ییزو نښتو بدلې شوې او دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اړولې. خبر جنوبی وزیرستان مکین سیمی مشرانو پرون ضلع انتظامی او فوجی چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاجي پرلت ختم کړی دی چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو ژمنه کړې. د سیمې ځینو مشرانو پرون مشالو ته ویل چې انتظامی او فوجی چارواکو ورته باور ورکړي او په لیکلي باندې عامو خلکو کورونه نه په نخښه کولو ژمنه کړي. د مکین یو ځای مشر ملک ریاض مسید پرون مشالو ته ویل چې لسکسي د کمیټې له انتظامی او فوجی چارواکو سره ولیدل او غوښتنې ومنل شوې. د مکین سیمې اوسیدونکو د ماټر ګولې وشتلو، د ډرون کیمرو، د بریدونو پر ضد لتیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. بلخوا ځلي انتظامی او فوجي چارواکو د مکین احتجاجي پر لتوالو سره د شوي لیکلي معاهدې په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په پنجګور کې د پولیسو په وینا پرون ناوخته نامعلومه وسلوالو وو مزدوران وژلې دي. په کوټه کې د پنجګور د پولیسو ایس پی فاضل شاه بخاري پرون د ټلیفون د لارې خبرلن تو ویل چې دا پیخه په خدا بدن سیمه کې رامسته شوې ده. په پیخه کې د پنجاب صوبي ملتان ضلع وو مزدوران وژل شوي او یو بل ژوبل دي. د پیخه وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیخې ذمہواري چاند منلې. وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د پیخې نوټس اخیستی او له پولیسو یې رپورټ غوښتی دي. دا بلوچستان په بلوچ مشتو سیمو کې تر دې وړاندې هم دا ډول پیښې شوې دي چې اکثره پکې زائرین، مزدوران او امنیتي سرتیری په نخښه شوې دي. له هغه څخه یې د زیاتره پیښو ذمہواري بلوچ بلتن پالو ډلو منلې ده. د افغانستان هوا پیژندنې ریاست د هیواد په شپږ ویشتو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو ترانسپورټ او هوایي چلن ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې تر نن یک شنبه په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، پخوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اروزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سالنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي. تیر جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې سیلابونو لګ تر لګ درې کسان مړه او شل نور ژوبل کړل. په ایران کې ځینې افغان فعالانو د مدینه الغړو او خبریالانو دغه هیواد له ولسمشر غوښتنه وکړه چې حکومت یې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایرانی رسنۍ پرون راپور ورکړی چې دغه فعالانو په یو غونډه کې ویلي چې افغانستان ته د هغه کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر دوه اونۍ مخکې ویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. له پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشت له لومړۍ نیټې رئیس د بیستان د افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینې نور هیوادونه هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. اورسته خبر په تهران کې روټرز خبري ایجنسی د دوو سیمه ایزو چارواکو په حواله ویلي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي د سختو امنیتی تدابیرو سره په هیواد کې دننه یو خوندې ځای ته لیږدولې دي. سرچینو ویل چې ایران د لبنان له حزب الله او نورو سیمه ایزو لاسپوڅي ډلو سره په دوامدار تماس کې دي ترڅو راتلونکي اقدام پاړه پریکړه وکړي. دا تر هغه سوده چې اسرائیل د سپتمبر پر 28 په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې وچلو. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول کده خبرونه تر پای را سره واس نو دا ریپورتونه ووري. په کورم کې شې او سنیان د لسو ورځو پر اوربند سلاسوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د مزکو پر سر لانجی هوارول ډیر ضروری دي.
نو کچيري زمونږ په کورم کې د شیا سنی په ترمنځ د جیداد او تنازات ختم شي نو هغه ورځ باندې امن دی بیا.
د برجنوبي وزیرستان د مکین سیمې مشران ولیدي چې پاوز ورسره ژمنه کړې ده چې کلی او کورونه به نه پنه شکوي. د پښتون ژغورني غورزنګ یو ځای مشر وای
دا امید کوو چې دوی به دغه مایده پزداري کوي چې په اما باندې باندې دوی ته توخانه کولې او ورولې او واټرې ورولې نه چې وداسه وغیاته نه دوی ډاډه کړو.
په کراچی شار کې مزدوران شکایت کوي چې لنویو ټیکسونو سره یا کار پټه پدریدلې دي. یو پښتون مزدور وای
مخکې مزدورم ډیر ورته ډیرو کارونه ډیرو اوس بالکل د شابه شریف د کارونه ختمې کړي په بچي کې بالکل کارونه نشته خلک بریځ په سیاره اندي وای چې خلاص په سچل.
د دې ترڅنګ د سیمه وړي پاړه یو شمېر نور پټونه او تبصری هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسوز مجغله مشال ریډیو څخه اوري رزو د خبرونی لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مورده چې په کورم کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ د مزکی پر سر جګړه لنه ورځ اورسته په مکمل توګه درېدلې ده او دواړه خواوی پرون پر دزبندۍ سلاسوي دي. د پاړه سمکنیو قبيلي مشران پر دزبندۍ رضاسول. د قبيلي مشران لخوا ځینې شرطونه هم ایښودل سوي دي. د قبيلي مشران په اگست کې د سوي امن تیجی پرماتې دول باندې 12 کروڑ روپی ضمانت د ضبطولو غوښتنه کړې ده. په سیمه کې د جګړې پیلېدو څخه مخکې سرکاري جرګې د پاړه څمکنیو په غوښتنه کار پیل کړی و. طارق اورګزای په دې اړه نور حال راکوي.
په کورما کې پاړه چمکني قبيله پر ډزبندي تر متفقې دلو پس له نه ورځو روان د شیګانو او سنیانو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده. په کورما کې د بشرو پر سیمه د مدګي کلی خلکو او احمدزو ترمنځ پر یو بل ځمکا نوی مورچې جوړول په سر جګړه پیل شوې وه. دا جګړه تر هغه وروسته بالشخیل خوار کلی بوغاکې کړمان خو متسو شکردرا تری منګل په وړ غزګړی او کونجلزو ته غزیدلې وه. کڅو هم شې سنیما شران پر دزبندی تر راضی کېدل پس د جمعې پرس په بالشخیل او خوار کلی کې جګړه ودرېدلې وه. خو پاتې سلور نورو ځایونو کې انخطې جاری وې چې داسې هغلته مکمل اوربند نو شوه. په جګړه کې د پولیسو مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړه خوا ټول څلور څلوي کسان مړه او تر یو سل دیش زیات کسان زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمیره تر هغه زیاته شوه چې یو بل زخمی د پړچنار په هسپتال کې سا ورکړه. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال ریحان اورګزی مشال لوډیو توای په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ زیاتره جنگونه هغلته موجود د ځمکو شخړو پسر شوی. اورګزی زیاتوی تر سوچ د زمکو ټولو شخړو ته مستقل حل نوی لټول شوی. هغل تبور باندې خنړی جنگونه روان وی چې داسې پسیمه کې امن نشي قائم پاتې کیده.
هو په کورم کې چې کومي جګړې کیږي د دې مین وجه چې کوم ده هغه د جیدادونو تنازات دي. د زمکی یو بل سره مسالې دي. شیا سونی خپل مینځ کې پزمکو باندې لنجي وی نو هغه باندې جګړه شروع شي. چې جګړه شروع شي هغه په وجه باندې بیا پټوله کورم کې شیا سونی فسادات ورنګ ورکی. نو کا چیرې زمونږ په کورم کې د شیا سونی په ترمنځ د جیداد او تنازات ختم شي نو هغه ورځ باندې امن دی بیا.
بلخ په دغړه د کامی سیمل کړه انجنیر حمید حسین وای په سیمه کې د دواړو فریقینو پر مشرانو مشتمله 24 کسیزه جرګه جوړه کړې و چې ورته لا کوهاټ کمشنره رسمي حیثیت تر ورکول پس هغه ته د لینډ کمیشن پر رپورٹ د ځمکو کشالو حل راوستل وو خو بدبختانه جګړې د هر څه لمنځه وړل. حسین زیاتوي پرتلونکي کې پر خپل پاتې پروګرام بکار پلوي او چې څومره هم هغلته د ځمکو شخړې دي پر باهمي توګه د دوړو پر زمندي به هلی روباسي.
خو زه به افسوس سره دا وایم چې هغه خلک چې څوک امن نه غواړي هغه مان څه بیا راغلل یمو هغه کیسه یې فل هول سبوتاژ کړه یمو هغه پلانینګ یې فل هول خراب کړو سره خو انشاءالله مو بیا پلانینګ شته مو خپل شیا سنیان خپلو کې کینو
کورما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیعگان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقینو ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکو شخړې شته چې ورباندې څو ځل خونړي جنګونه شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
له تیرې څه مودې راهیسې په کورمه کې د مځکو پر سر شخړې په فرقیزو نښتو بدلې شوې دي چې اوس د مورچو له جوړولو څخه لا پسې غځېدلې دي. پوهان وایي چې په کورمه کې څو ځله د وسلو راغونډولو کمپاینونه سوي خو بیا د قبیلې درنې مشین ګنې مارټري هدف پوښتونکي ټوپکې او وړه توغندي ترلاسه کړي. بلخوا حکومت وایي چې د کورمې د حالاتو په اړه صوبایي کابینې بیړنۍ غونډه کړې ده. مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په کورمه قبیلې د لکې لتیری سمودی راهیسی روانه د ځمکې پر تر شخړه دا مهال فرقی ځنختو کې بدله شوې ده چې پکې تر دا مهال لسګونو خلکو ته مرګ جوبلا اوړېدلې. امنیتی چارواکي او ځایي ولسوایي چې په دې جګړه کې د وړو او روایتي وسلو ترڅنګ د دواړو خواو نه د یو بل پر ضد د درنو وسلو کارول هم روان دي. پښتنه دادا چې دا درنې وسلې کومې کومې دي او څنګه کورمې ته راغلي. د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې دا درنې وسلې د پولي پورې افغانستان نه راوړل کیږي.
اصل کې دا او ټوپک نه لوی کې کوم دی نو مشین ګن دی او هغې نه علاوه یو ریفایرلس رایفل ورته وایي هغه موجود دی. یو ورته وایي مارټرز پکې موجود دی. دا ټول دی د بارډر نه افا افغانستان کې وسله ډېره ده نو هغلته نه راوړي. مونږ چې کله زه چې هوم سیکشن وم نو هلته کوم دی ټول را بللي وو او په هیوی ویپن چې دې ته وایي په دې باندې پابندي لګولې وه. ټولو قبیلو په دې باندې اتفاق کړو چې ټوپک استعمال به کېږي خو د دې وسلو استعمال به نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 26 د شیعاګانو او سنیانو مشرانو د سرکاري جرګې په مرسته د ډزبندۍ اعلان وکړ. په همدې حال کې په پېښور کې شیعه او سنی مشرانو مدني فعالانو له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتي دي چې زر تر زره دې په کورمه کې روانه جګړه ودروي. ځایي خبریال نبی جان بیا وایي چې په کورمه کې ټولو جنګیدونکو قبیلو او فرقو سره ښه په کافي شمېر درنې وسلې موجود دي خو دا معلومه نه ده چې د امنیتي ادارو په موجودګۍ کې دا وسلې څنګه د دې قبیلو لاسته راغی.
فرقی یا قبیلی ٹک ٹاک ازادان خپل مرچونه استعمالی گی زن پویگم چی دارا غلی را کم زین را سنگ را وڑی را چرت می را وڑی را سر دا زمان دا پارا هم یو سوال ده پکار دے چی زمان چی کم سیکیورٹی داری دی زیده ٹک ٹاک گور وارڈ اگزیکلی پا تولے کورم کی چکل جنگ کیزی سر پا مختلف و مختلف و زیگونو کی ایک آغا اہل تشیع علاقہ کا آغا اہل سنت علاقہ کا کم کم زینا کم کم مرچینا چی جنگ کیگی چی
د خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي چې په کورمه کې تر 2018 میلادي کال پورې حکومت د وسلو راغونډولو مهمونه ترسره کړي وو خو د نوموړي په خبره هغه مهال دواړو فرقو درنې وسلې په ځمکو کې خښې کړې او پټې کړې. د ده د معلوماتو له مخه دا مهال تر 300 پورې مارټري درنې مشینګنې او هدفي ټوپکې شتون لري چې دا ټولې غیر قانوني دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان د سپتمبر په 20مه مشال لري او وویل چې د شپږویشتم سپتمبر په شپه د کورمې د حالاتو د جاج اخیستو لپاره د صوبایي کابینې یو بیړنۍ غونډه هم شوې چې پکې د وسلو راغونډولو ترڅنګ د ډزبندۍ په اړه هم خبرې شوې.
مکمل کنٹرول خبر شی ہو چکم مین جرگا مار دی اگیلا ایکسس ور کی ہو اگئی والوں کا بلو سرا ابرو کی اور دئی ہوتا
د کورمی پولیسو او د روغتیا ادارې چارواکو مشال لري او ته وویل چې د سپتمبر شپږویشتمې لن خطو سره په سیمه کې پروان تاوتریخوالي کې د وجل شو شمیر وو دیر شوته رسیدلې. دوی وای چې په خطو کې تر سلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي.
د مشال دیو د ایتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندی هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنا
پدریو بجو
دمشال مرکا
پچلورنیم بجو
هارون بچا هنری گڑی
پپینزو بجو.
د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمه مشرانو پرون انظامی او پوځي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی چې حکومت ورسره د دوی په وینا ژمنه کړې چې عام خلکو کورونه به نه پنشه کوي. د سیمه ځینو مشرانو پرون مشال رډیت وویل چې انظامی او پوځي چارواکو ورته باور ورکړی دی او په لیکلې بڼه عام خلکو کورونه نه پنشه کولو ژمنه کړې ده. بلخوا د ځلې انظامی او پوځي چارواکو د مکین احتجاجي پلتوالو سره د سوي مادي په اړه څنګه دی ویلی د دې څخه وړاندې په مکین کې د ماټر ګولی وشتلو او ډرون حملو خلاف مشرانو احتجاج کړیو. تفصیلی د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کې
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمې احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ د پوځ او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کې باور ورکړای دی چې د عام خلک په کلی کورونو باندې بعد د مارټر ګولو او نورې وسلې استعمال به نه کوي. د پوځ او انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکرات په باره کې د ضلع تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید ویایي
مذاکرات کمیټي وا مذاکرات چې کیمی دغه په لدا باندې چې کیما یو نرتوم هغه سره وشول تنظیم یو لا سیستم کمشنر و انیس رحمان او چې موږ مطالبات وی چې یو چې د کیم دغه دازو نه نقصان چا طرف حوالای د ایمیل مو تی دی رانګي دی دروازې په نوور امړه دی بشه یدا دې از الله دا وشي او سره دوا ما دا سه عمل خو پټاګ دی خان شه په لکه مروات شه باندې شه ور دي نه په دغه باندې شي ولکه ما تر نه ورشتې نه ایتې ورشتې دې تر ما وکړی تا نو هغه موعده وشول چې بالکل دا سے کروائی نشی چھے آگا سویلینی آبودی شیوی نو درون کیمرا گردی نو درون اٹیک شی او نو ماتر گولے ورولی وکا نو داگا فیصلہ و داگا کاغذ تو ریٹن شیئی روکا بکایدہ ایسی دے ہاں سنگ نا پر وکلے میر مشکونے ٹولے پر وکلے تیغی نباد احتجاجی دردام خاتم کرلا اعلانو مرتا وکا.
د ماکین سیمې احتجاجي درنې یو مشر او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې هیلم دو چې د پوځ چارواکي وو د ماکین احتجاجي درنې مشرونو سره شوې تریری معاهده باندې به عمل کوي.
دا مایدا چې کومه وازه موږ د ارمی د بریګیر سره کولا خو بریګیر په هر موقع باندې یو بل ځای ته لاړلو چې د خپل مایندې باندې کارنل چې کوم وو د لادې د سره وشول او بل کې سیویل ایڈمنسٹریشن چې کوم لادې اسسټنټ کمشنر وو دا راغلی او د صحتونو دوی کړی دي او سره چې کوم هم مذاکرات تکاتب لیو او مشرانت لیو دوی دا مایدا باندې د صحتونو کړی او دا امید کوم چې دوی به دغه مایدې پاسداري کوي چې ابا بادی بادی دوی ته تورخانه کوله وراوله او ما
مشال ریڈیو چې د ماکین سیمې احتجاجي درنې مشرونو سره د شوي مذاکرات په باراکشه د لادې سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر انیس الرحمن سره تماس ونیولی، خو هغوی د مذاکرات په حواله سره څه خبرې کول خوښ نه کړل او نه په ضلع کښې د پوځ چارواکیو له طرفه د ماکین احتجاجي درنې مشرونو سره په مذاکرات کښې شوي معاهدې په باراکشه لیا سویلی شوي دي. خو د ماکین سیمې احتجاجي درنې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې که انډیا سي د پوځ له طرفه په ضلع کښې بې پلوه خلک په کلي کورونو باندې د وسلې استعمال وشه، بیا وی د ضلع اوسېدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پرون د پنجاب پر پنډی په لیاقت باغ کې پاکستان تحریک انصاف ته احتجاجي جلسې اجازه ورنکړل شوه. ضلع انتظامی اسلام آباد او راولپنډۍ ته تلونکې لارې تړلې وې. پر دې موقع احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې هم سوي او ځینې پلویان یې هم نیولې دي. په دې اړه تفصیل به د مشال ریډیو د خبریال ګوهر مسید په دې رپورټ کې واورو.
د پی ټی آی لخوا د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې اعلان کړی شوی احتجاج په لیاقت باغ کې ونه شو. حکومت او انتظامیه لارو او سړکونو کې کنټینرې یشي او بند کړې وې. د پی ټی آی ډیپټي سیکرټري اطلاعات اخونزاده حسین یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د خپل جنگ د آئین او قانون لپاره جاری ساتي. د زیات کړه
واضح چې کوم پیغام و هغه دا چې پاکستان تحریک انصاف اوس هم د پاکستان د ټول لوی سیاسي مزاحمتي تحریک دی. خپل طاقت او خپل سترینت لري چې هغه په لاره کوڅه کې هم د دې مقابله کولی شي. په پارلمان کې به درنه هم کوو، قانوني طور به هم کوو، آئینی طور به هم کوو. بنیادی میں سجدغه و چې موږ د عدلیې د تحفظ دپاره، د آئین د تحفظ دپاره، د جمهور د تحفظ دپاره ولاړ یو او په دې باندې به د دې فستایی حکومت او دغه د هندلر سره اس قسم سمجوته نه کوو.
د ستمبر په 28مه د پی ټی آی احتجاج په اړه د نون لیگ یو مشر تلال چودري په فیصل آباد کې میډیا ته وویل چې پاکستان کې شرخوخو لپاره ځای نشته. د زیات کړه احتجاج د هر چا حق دی، خو د احتجاج په نوم به انتشار اجازه چاته هم نه ورکول کیږي. اول یمن ګنډپور غوښتل چې څه پیښه وشي او حالات خراب شي. د حکومت او اپوزیشن ګوند پی ټی آی په منځ کې روانې شخړې په اړه د یو شخصي ټلویزیون 24 نیوز سره کار کوونکي خبریال عاطف علي مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې سیاسي ګوندونو ته په خپلو رویو کې بدلون راوستل پکار دي او دا ذمہواري په حکومت ډیر پریوزی. عاطف علي زیات کړه
ټول رز وفاقي حکومت او د پنجاب حکومت انگیجډ پولیس چې کوم دی ولړ تاسو به چې لکه په ټول ملک صرف یو پنده یو اسلام آباد چې بده کې به انتها نه پوری تعینات و پولیسو مارداړو پکې شیلنګو پکې دا سیس چې کوم دی نو دا نه دی پکار. زه به دا غوم چې حکومت له پکار دي چې هغه احتجاج کول غواړي، هغه جلسه کول غواړي، دې ته چې کوم دی اجازه ورکړي.
د میډیا رپورټونو تر مخه پنجاب پولیس د پی ټی آی کارکنان لیاقت باغ ته رسېدو نه حصارېدو لپاره سو سو ځایونو کې انسوګیس هم استعمال کړی دی او د پی ټی آی ځینې مشرانو دا دعوې هم کړې دي چې د پی ټی آی پلویان پولیسو او حکومت نیولې دي. یادوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډپور په مشرۍ کې د پېښور نه لیاقت باغ ته په ټول نښټه قافله راووتله، خو علی امین ګنډپور پنجاب پولیس په موټروے باندې د 72 موډ انټرچینج نه لاندې راپرې نګدولو او څو ساعتونو نه وروسته یې دا اعلان وکړو چې موږ احتجاج لپاره راغلي وو او هغه مو وکړلو او موږ به د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بیا هم راځو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي.
کول شی خوخی اکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شی instagram.com/mashalradio پته ده
د پاکستان حکومتي او مخالفو غوندونه د اساسي قانون د 3A مادي د تشریح کولو لپاره سپریم کورټ ته منتظر دي. سپریم کورټ به سبا د سپتمبر پر 10 د یوې عریضه اوریدنه کوي چې د خپلې یوې پخوانی پریکړې پر ضد ورکل شوی و. د اساسي قانون د یادې مادې تر مخه د پارلمان د هغو غړو رای به شمارل کیږي، خو د دوی د پارلمان غړیتوب به ختمیږي کوم چې د خپل ګوند له پریکړې څخه سرغړونه وکړي. د مشال رډیو خبریال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د سپریم کورټ یو 15 کسیزه بینچ په 10 سپتمبر د یوې مهمې مقدمې اورېدنه کوي. دا اورېدنه د سپریم کورټ د هغه پریکړې خلاف په درخواست کېږي چې په پارلمان کې د خپل ګوند د تګلارې خلاف رای کارونکو غړو په حق له سپریم کورټ په 2022 کال کې د مئی په 14 نیټه ورکړې وه. د سپریم کورټ د پریکړې تر مخه د داسې کسانو رای به نه شمارل کېږي او د هغوی د پارلمان غړیتوب به هم ختمیږي. سپریم کورټ دا پریکړه هغه وخت کړې وه چې په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ځنې غړو د مسلم لیگ نون کاندید او د موجوده وزیر اعظم شهباز شریف زوی حمزه شاباس په حق کې رائے کارولې وي او هغه وزیر اعلی جوړ شوی وو. خو د سپریم کورټ د پریکړې نه پس د حمزه شاباس حکومت ختم شو. سپریم کورټ بار اسوسیشن د دې پریکړې خلاف درخواست ورکړې وو، خو تر اوسه یې اورېدنه نه وه شوې. اوس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیضیسا دغه درخواست اورېدنې لپاره مقرر کړی دی. د قانون او آئین ماهران وایي چې که 15 کسیزه بینچ د سپریم کورټ پخوانۍ پریکړه رد کړه، نو حکومت ته به په آئین کې د بدلون کولو لار هواره شي، ځکه چې په موجوده پارلیمان کې حکومتي ګوندونه په 3 کې 2 اکثریت نه لري او په آئین کې د بدلون کولو لپاره د تحریک انصاف ځنو غړو نه د رایو غوښتنه کوي. د آئین د 3/5 ای مادې تر مخه د خپل ګوند د فیصلې په ضد رای کارونکو غړو رای به شمارل کیږي، خو د پارلیمان غړي توب به ختمیږي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې کورټ رپورټر ناصر اقبال مشال رډیو ته وویل چې په 15 کسیزه بینچ کې جسټس مرید بختر هم شامل دی، چې د تیر هغه بینچ حساب هم و کوم چې پخوانی پریکړه کړې وه. دا به د هغه دپاره ډېره ګرانه وي چې خپله پخوانی پریکړه رد کړي.
اگر انہوں نے کیس سنا تو ہر ٹائم دیں گے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا
که جسټس منی بختر دا مقدمه واوریدنه لږ مشکل به جوړ کړي، لکه څنګه چې د په پریکټس ان پروسیجر او د ځنګړو څوکیو په اړه د مقدمه په اورېدنه کې کړی وو او سخت سوالونه یې کول. اوس به هم سخت سوالونه وکړي او کېدای شي چې اختلافي نوټ هم ولیکي، خو د بینچ نور غړي بل سوچ لري. د دې بینچ پریکړه به داسې وي چې هغه پخوانی پریکړه رد کړي،
لیکن ججمنت وہی آئے کہ 63A کو ریورس کر دیا جائے.
د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په 23 سپتمبر په اډیاله زندان کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال تور ولګولو چې د سپریم کورټ راتلونکي پریکړه به د یو ګوند د غړو وفادارۍ بدلولو ته لار جوړه کړي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نګار افتخار مشوري مشال رډیو ته وویل چې دا صرف د سپریم کورټ د پریکړې او آئین د تشریح خبره نه ده، بلکې د سیاسي حالاتو سره هم تړاو لري. که د سپریم کورټ پریکړه هر څه وي، خو موجوده حکومت په آئین کې بدلون نشي کولی.
اس حالات ٹوٹلی چینج ہو. پہلے بار خرید و فروخت بہت شو چکم سینیٹرز یا ایم این ایز یا پارلیمنٹیرین ہو رہی ہے، پارٹی چینج کرا یا افیلیئٹ اسمبلی چینج کرا یا بھائی یا لائلٹی چینج کرا یا بھائی یا کانسٹیٹیوشن یا ہاؤس کی جب امینڈمنٹ رہا تھا پاگی کے بھائی یا فلور کراسنگ کو وغیرہ وغیرہ، لیکن اس آگاہ شے نش تھا دا لاسٹ ایفرٹ چکم دا پی ایم ایل این یا دے دگا گو آگے پاگی کے ڈیر زیاد ایفرٹس ہو کرا ہر قسم خلق ہوتا ہے لالچ ہوں ورک دگے ورک، لیکن اگے باوجود ہوں چکم دے خلق چکم دے اگے منی لکاغیه طرف ترانه للعوده خلق و حمایت حاصل نکره شو.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا امکان لري چې جسټس منیب اختر د بینچ نه ووځي او د درخواست اورېدو نه معذرت وکړي، په اسلام آباد کې کورټ رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې دا امکان ډېر کم دی، ځکه چې تر څو پورې د ذاتي ګټو د ټکر مسله نه وي یو جج د مقدمې اورېدو نه معذرت نه کوي. خو په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې حکومت په عدلیې کې د اصلاحاتو لپاره په آئین کې د بدلون کولو پریکړه کړې ده او که دا کار په قانوني توګه سرته ونه رسي نو نتیجه یې بل رقم هم راوتی شي.
پاکستان په ادارو کې جمعیت سي کم تضادات روان دي، دا بلا وسیکي کی نور او زمان نه دی خیال چې دا د اولس په ګټه باندې تمامېږي. د اولس په ګټه باندې ځکه تمامېږي پولیس په یو تکلیف کې دارا دي چې زمونږه معاشي او زمونږه اقتصادي صورتحال به بیا دا خرابيږي په دې بنیاد باندې. نو زما خیال چې لا محاله دا سیز اسی نه دی تلاړ شي کدا رہی صحیح جمهوریت ته مات ګډ پارلیمنت ته مات ګډ آئین دی چې بس د دین نه مونږه بیغمه کې ټکنوکریټس حکومت راشي او یو بل نظام جاری شي. کنه
په 15 کسیزه بینچ کې د چیف جسټس قاضي فیضیسا او جسټس پوری بختر نه علاوه جسټس امین الدین خان، جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس مظهر علم خان میاخیل هم شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د خبرونی نیمای تر رسیدلی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز له ګلایا څخه اورو.
په کورمه کې شیاغان او سنیان د ځمکې په سر د پیل شوې جګړې نه ورځې وروسته په اوربند سلا شوې دي. د منځنۍ کورمې ځای مشر ملک اسرافیل خان چمکنی پر مشرانو ته ویل چې په اګست میاشت کې شوې د امن له تیږي څخه سرغړونه شوې وه او باید مخالف فریق ته د جرمانی ورکولو موقع ورکړل شي. ضلع انتظامیه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. په تازه نښتو کې د پولیس، مقامي مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړو خواوو 34 کسان مړه او تر 100 ډېر زیات زخمیان شوي ول. د بر اسویلی بلوچستان مکین سیمې مشرانو پرون ضلع انتظامی او فوجي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړی دی چې حکومت ورسره د امنیت په حاله ولو ژمنه کړې. د سیمې ځینې مشرانو پرون مشال لوتو ویل چې انتظامی او فوجي چارواکو ورته باور ورکړې او په لیکلي بڼه یې عام خلکو کورونه نه په نخښه کولو ژمنه کړې ده. بلخوا ضلع انتظامی او فوجي چارواکو د مکین احتجاجي پر لطوالو سره د شبې لیکلي معاهدې په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په پنجګور کې د پولیسو په وینا پرون ناوخته نامعلومه وسلوالو و مزدوران وژلي دي. په کوټه کې د بنجګور د پولیسو ایس پی فاضل شاه بخاري پرون د ټلیفون د لارې خبرایان ته ویل چې دا پیښه په خدا بادان سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې د پنجاب صوبې ملتان ضلع و مزدوران وژل شوي او یو بل ژوبل دي. د دې پیښې ذمهواري چانده منلي. د افغانستان هوا پیژندنې ریاست د هیواد په شپږویشتو ولایتونو کې د تیزو بارانو، سیلابونو او د برېښنا اټکل کړی دی. دا خبرداری طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند ریاست پرون ورکړی دی. په ایران کې ځینې افغان فعالانو، مدني ټولنو غړو او خبریالانو د هغه هیواد له ولسمشر مسعود پیشکیان غوښتنه وکړه چې حکومت یې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه فعالانو په غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. او په تهران کې رویټرز خبری ایجنسی ته دوه سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي د سختو امنیتي تدابیرو سره په هیواد کې دننه یو خوندي ځای ته لیږدول شوی دي. سرچینو ویل چې ایران د لبنان له حزب الله او نورو سیمه ییزو لاسپوڅو ډلو سره په دوامدار تماس کې دي. دا تر هغې وروسته چې اسرائیل د سپتمبر پر 28 په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو برید کې ووژلو.
د مشال ریډیو د خبرونو درته ګلایز وړاندې کول او سم راځو د پاتې رپورټونو په لور. د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو خبرګونن راپارولې دي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا لخوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ژغ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر می خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده. د ایران د بهرنی چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وژنه خوشنۍ څرګند کړې ده. نور تفصیل د اسمت سروان په دې رپورت کې.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر کوله و پښتل شو. هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده، د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلی چې حسن نصر الله د جمعه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې غبرګونونه پارولی دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازی او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللی ده. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم پنه شا ووژل شي. ښاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوښنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادی به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې، اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلي. د ملګرو ملتو له امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړي کړي.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
د افغانستان په پکتیا کې د سپتمبر پر 8مه د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته څه باندې 22,000 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې د ویش بهیر پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخم، 50 کیلو سپینا او 50 کیلو توره کیمیاوي سره ورکول کیږي. د کرنې ریاست موسلین وای د دې کار مخه بزګرانو سره مرسته او په دې ولایت کې د غنمو دانو د حاصلاتو ډیرول دي. تفصیلی نجیب الله خیل راک.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینې سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2,000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته، د غلو دانو د پیداوار ډیریدل او په دې ولایت کې د ګټور تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډي ته وویل
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپل دی وکړي، بیا وروسته له کرلو شکري پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي موږ او تاسو مسئله ګردی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې دغه یو جره پټیشکا چې شپته منو 50 من اخیستل موږ چې سروې تیر کال کړی دا ل یو جره بشکا تر درې خروارو د حقان حاصل اخیستل.
بلوری تبزگران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاحي تخمونو او کیمیاوي سرو ویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بیوزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنزوی بزګر نظر خان وویل
و ډیر خو ټیم باندې راکله خو په خوان کرل کیږي خو یو خو په دوغه کې ستاسو پروس کلم دا اخیستی مرغی نه پریګی شل مرغو پاتې د سیاسي ورکو د کنه چې جوړه خروار سول منتر شدل دا پسنم نه کوي د کانان ذاتی د تخمه پیسې نه لري به وزل دي
د سیمه یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوی تخمونه ګټور بولی او وایي هغه بزګرانو چې دا تخمونه تیر کلونه کرلی ډیر ښه حاصلات ورڅ خلاص تر وړي دي
د مګه دغه د میټیکې لپاره ډیر غټ خو اصلات غور کړی دا او ډیر خوشاله د مؤسساتونو سره موږ سره کومک کوي او ډیر ښه نتیجې ور کړی دا خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي
په ورستوي کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکیلې په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي
د باغول لپاره باید کېټونه ورکړي آرې او زینې دوا او د غیا لپاره خاص د غیا لپاره خشایو لپاره نه دغه ته دوا هم جمنو هم دوغه ته دوا غشي کنه دته څنګه غیا کوي چې غنم ټول ونی شي
د مؤسسات لخوا د غنم او سرویش داسې محل پیلېږي چې د افغانستان په ټولو تودو سیمو کې د بزګرانو لخوا د منی حاصلات پر راټولېدو دي او شاوخوا یو میاشت وروسته په سړو او تودو سیمو کې د غنمو کرنه پیلېږي مسؤلین وایي د نړیوالو بنسټونو په مرسته به سږ کال په نږدې 1.5 لک بزګرانو د غنمو تخمونه او سری وویشل شي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په کراچۍ کې د ودانیو جوړونکو اتحادیې اسوسییشن اف بلډرز اینڈ ډیولپرز مشران وایي چې اضافي ټیکسونو زیاتېدو بجلی بلونو او سیخ سریې او سیمټو او نور سامانونو د زیاتو نرخونو لکبلې کاروبار پټه پدریدلې دي د اتحادیې مشر محسن اشخانی د سپتمبر پراتوشتمه مشال رادیو ته ویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې کاروبار او یا فیصد رقم سوی دي او د دې کاروبار سره تړلی ټول مواد نرخونه رقم سوی دي او د دې کاروبار سره تړلی ټول موادو د زیات نرخ لوجي مزدوران هم په مشکلاتو کې دي تفصيلي د نیاز علي په ریپورت کې
د نوي ودانو جوړېدو کاروبار رقمې دوسرا په کراچي کې مش هغه ټیکداران چې ودانې به جوړولي وای لومړی به یو وخت سوزې کار روانو خو سه کار د نش په برابر دي په کراچي کې مش سیف الله خان چې د کوټي اوسیدونکو دي او د 13 شلو کالو راهسي په کراچي کې کورونا بنگلې جوړوي نو موري وای کاروبار رقمې دوسرا خوارکخ تر ټولو زیات اغزمن شوې دي
زمونږ د کار سره مزدور چې کم دي هغه انسکیل لیبر مزدور چې ورته وای لیبر اغه متاثر شو کار نشته لکه په خو به مونږ سره اویا اتیا سل یو نیم سل لیبر هر وخت لګیا لګیو ټایل والا لکه پلاستر والا داسې لمونږ سره پلمبر بو داسې لمونږ سره به الیکټریشن او همداسې دا بلاک لګول والا کوم میسن دی لیبر دی او داسې لمونږ سره د شټرنګ والا چې کوم شټرنګ تړي اغه مونږ سره متاثر شوی دی داسې مونږ سره تریا تړلو والا پینا او داسې کانکریټ کول والا او بیا داسې شګر اوړلو والا کرش راوړلو والا نو اغه لکه مونږ ته د جی خامخ دو دو درې درې ټلیفونونه راځي چې یارا کا سکار یې در سره کا
حمید ګل چې د باجوړ اوسیدونکو دی او په کراچۍ کې په خنو کرینشته خنموړې په ودانو جوړولو کې د سیخانو ماتولو تړلو بیلچی وهلو او سیمټو لړلو خواري مزدوري کوي نو موړې لدې لپاره هر ورځ سحر د خار لیاقت آباد مارکیټ ته ورزي چې څوک هم د مزدوري لپاره بوزي نو موړې وای ډیر په مشکل ورته په اونۍ کې ورزي په دیاړې کار ملاويږي
مخکې به د کارونو چې موږ به دو دو درې درې درې
بیڑے نه کاولی اوس منګه خپل روټی په زیاریان شیو چې خدای په کڅو کو او کور نم پریشان یو یو چی تم نشو پورا کوله مخکې چې کوم دیاړی وا اوس منګه دیاړی نه لګي مخکې بچ کوم نه منګه شکر ده دو دو دیاړی دو درې دیاړی نه کاولی بیلډینګ چې جوړیږي مخکې بچ کوم نه لکه مطلب 15 لک روپے خرچه وا اوس باغه باندې 10 لک روپے لګي نو لکه اوس میثاد ول داغه تربل حساب لګي نو څوک به کار څه وکي اوس چې کوم نه منګه لاستي وسه ذلیل ناستي دا دوړی موړی څوک لکه په دې سٹاپ کې په دې خلک داري چې رو راغم تنګې را تنګې چې رو را ځي چې لبه دې کې ناستي
شپېته کلن عبدالله خان چې د 15 کالو راهسي په کراچي کې خواري مزدوري کوي د نوموړي مو پختل
کار مسونه متاثر شوی دی ته ماشر سپینګيره د سو وخت د مزدوري کې مخ کې سونه وسونه دي
کارونه نشته بالکل خطر دي کارونه په سي صفته بالکل شته دي مخ کې مزدوري مډره ورته ډیرو کارونه ډیرو وس بالکل د شابه شریف د کارونه خطر به کده په بچي کې بالکل کارونه نشته
خلک په رزق په سیرای اندي وي چې خلاص په سچ
سر وتی او ماخامه پورې نستي او وس لړ کو پورته
مزدوری نشته د سوق یا مخکې بار اورز کار ملو د اورز به 2 ځلم لړ 3 ځلم لړ اوس هډول کار شته دی
په کراچي کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وای د خوارکخو مزدوری زکه رقم شوي چې د زمکو په غستو په خرص نوې ټیکسونه لګولې شوي سیخ سیمټ لړګي او نور سامانونه هم ګران شوي دي نو موړي په وینا د ودانو په جوړولو خرڅولو کې پانګوالو ته کم ګټه ښکاری او بیا د سٹیټ بانک لخوا په قرض او پیسو د سود شرحه زیاته ده نو زکه پانګوالو د زمکه اخستو خرڅولو دا ودانو نوی سکیمونو پر ځای خپل پیسې په بانکونو کې خودي او یا په سٹاک ایکسچینج کې لګوي
دا غي بنیادی وجہ دا چې یو خو کم ټیکسونه دي هغه په بجټ کې ډیر زیات لګیدل او بیا چې دینو چې کم سیخ دي سیمنٹ دي یا نو چې کم میټریال دي هغه ګران دي خرصول د کورونو او اغشتل پاغه باندې بیا ډیر زیات ټیکسونه دي د دې کم سرمایه‌کار چې دینو هغه سٹاک ایکسچینج کې دي هغه خپل سرمایه لګي ځکه چې سٹاک ایکسچینج کې چې دینو د دې ټیکسونه په دومره زیات نشته او د دې کې دومره ریسک هم نشته ان دا غشتلو خرصولو هغه شانت کمپلیکیشن دي څنګه چې په دې انډستری کې دي
کراچي تر څنګ د هواد په نورو برخو کې هم عام خلک وایي چې اضافي ټیکسونو بجلی لوړو بلونو او ګرانۍ مالی ستونزې زیاتې کړې دي خو د مرکزی حکومت وزیرانو وار په وار ویلي چې دا ګامونه د ملک د ځپلي اقتصاد د خکولو لپاره اخیستي او په ملک کې د ګرانۍ کچا چې 20% وه اوس 12% ته رقم شوې ده نیاز علي مشال لیډیو کراچي
مشال رادیو هر اورس د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نه هو د مخم تر و بجو د شپې له نه هو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسه لنډي سپی 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپک 121 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د پاکستان د نورو برخو په چیر په بلوچستان کې هم پرون معلوماتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ اول منځل سو پرون په کوټه کې یوه دستوري په دې اړه سوي دا چې د بلوچستان حکومت په کال 2020 کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون منزور کړي او خو تر اوسه پوری عملی سوي نه دی بلخو د بلوچستان حکومت وایي چې په دې اړه کار دوام لري تفصیلي د ایوب ترن پر رپورت کې
د معلوماتو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د سپتمبر په 28مه نیټه په کوټه پرس کلب کې و غونډه وسوه په کوم کې چې د خیر شګړې د بیلابیلو ډلو او تنظیمو مشرانو برخه اخیستې وه پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر معلوماتو پورې لاسرسی د ولس بنیادي حق دی او د پاکستان په نورو صوبو کې دا قانون پلی سوی دی لیکن د دوی په خبره چې په بلوچستان کې پر دې قانون تر اوسه عمل نه دی پیل سوی په دې اړه د یو غیر سرکاري تنظیم ایډ بلوچستان مشر عادل جانګیر راته وویل چې د بلوچستان حکومت په کال 2020 کې د دې قانون منظوري ورکړې وه خو تر دمګړې پورې د دې مقصد لپاره کمیشن نه دی جوړ کړی
انفارمیشن نه ورکوم یو بهانه د سنیس ورکول دا قانون څه دی دیم د عام لس لپاره عام لس د دغه ځخه फायदा هر شی څه اخلو هغه د لپاره یو عام سړی ټیکس ورکې کوي یو برم اخلي دوايي اخلي ټوټ پېسټ اخلي بل شی په هر شی باندې ټیکس ورکي کم سے ترقیاتی کارونه کوي دا زما ورسته دا ټیکس را پیسو زخه کوي نو دا قانون عام سړی ته دا رسائی ورکي چې هغه له حکومت ته دارو زخه هر ترقیاتی کار په بابت شته نه زنی وي
ودې غونډې ته زیاتره وینا کده هم ویل چې خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې ډیجیټل یا الکترونیک میډیا هم ډیر مهم رول لوبوي ته دوی په خبره چې د معلوماتو د حق په لار کې باید ټول خنډونه د منسخه لري سي په دې ترڅ کې مکله د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګه د پخوانی مشر عابد طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې په یاد قانون کې نه یوازې ډېرې نیمګړتیاوې دي بلکې پر دې د عمل نه کېدو څخه اولس د بیلابیلو پروژو په اړه د معلوماتو څخه بې برخې پاتې دي
خصوصا دغه اکټ کې یو کمیشن د پرونشل ګورنمنت باید کې جوړ کی هغه کمیشن کې چیرپرسن دی او ممبران سره نو هغه کمیشن یو کمپلینټ هغه کمیشن دی چې یو اپیل دی نور فورمز هغه کمیشن ته بیا زیو کمیشن چې جوړ شو دا ایکس باندې بیا عمل درآمد کیږي لیکن زموږ بلوچستان حکومت دا نایلی دی چې دا درې کال تیر شو د نن پور رائټ ټو انفارمیشن کمیشن هغه اکټ کې یو کمیشن جوړ یا نه دی نوټیفای کړی تر اوسه فائدې ډېر لري ار یو د پاره فائدې دی یو ټرانسپیرنسی دی یو ډاکومنٹ دی ته هر سرکاري ډاکومنٹ چې دی هر ډپارټمنټ سره هر یو چې غواړي دا قانونن پابند
پدې اړه مشکله د بلوچستان د حکومت ویان شادرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې د کمیشن د مشر د ټاکنې په خاطر د ځینو کسانو سره انټرویو نه سوي دي او ویلې څرګنده کړه چې ډېر ژر به د معلوماتو ترلاسه پوري کمیشن خپل کار په ټوله صوبه کې پیل کړي بل په لوته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د معلوماتو د لاسرسي په اړه څه نه دی ویلي خو د خبر د نړیوالې ورځې په اړه زیاته کړې ده چې خبريالان د خبر د لارې د ټولنې په اصلاح کې مرسته کولای شي دوی دی د ښه رپورټینګ د لارې د صحافت معیار لوړ کړي د لومړي لخلې چې په بلوچستان کې وضع د نور صوبو څخه بدل ده مواصلاتي نظام هم ډېر محدود دی او د سم خبر یا تحقیق لپاره خبريالان د مشکلاتو سره مخ وي ځکه چې د ده په خبره غیر مصدقه خبرونه په ټولنه کې مایوسي خبروي
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هرس پمشال راډیوی مجله کې
تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخوري په پا پاکستان کې د فریدل خلګو لخوا د مذهب په سپکاوي تورن کسانو وژنې زیاتې شوې دي د سپتمبر په میاشت کې د سی پی شي هم مخې ته راغلي چې پولیس پکې هغه تورن کس او وژنې چې پولیس ته یې پناه وروړې و د پاکستان بشري حقوقو کمیشن چارواکي ریاست د سیاسي ګټو ل عمله د دې وژنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري په همدی حال کې پاکستان د ناموس رسالت یو قانون جوړ کړی چې لمخیا د مذهب سپکاوي په تور سلګونه خلکو ته سزا وي سوي دي حکومتي چارواکي وایي د عامه پوهاوي ل لارې هڅه کوي چې خلک په دې پوکړي چې هیڅوک باید ماورای عدالت ونه وژني او قانون په خپل لاس کې وانخلي بشیر ګواش په دې اړه ځانګړي ریپورت برابر کړی دی
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وای ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسله په درولو کې سنجیده نه دی نو ځکه مخنه نسی اسد اقبال بر د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ لبیرې په دیاړه خبرې نه کوي د هغه په انا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پاریږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصله لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډیر په تیزۍ سره د یوې لویې تباهۍ خواته روان یو.
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوی تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 11 د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وای پلاری لپاره د خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړو خو هغه د ژغورلو پر ځای وژلې. نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي. د سن حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړ کړی او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې زنده ولیدې. خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په محل د بشري حقوقو د بیلابیلو ادارو استازو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللې او رد کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر او تیړونکي نومان باچاوي دا منی چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنې او ولس عامه پوهاوي ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډېر فشار وی او پولیس هم ډېر مسایل جوړ شي ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تاڼې بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې په کار دا چې داسې جید علما دي چې هغه سره ناستې کوي. څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیسي مدارسو ته جمعتونو ته او کینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې په دې اقلم په کار دي چې علماو سره کی دي نوټ ټچ باندې پوهنه ورکول په کار دي عوامو ته د ممبر او محراب په تھرو باندې چې هغه ته علما دا یو پیغام
ضمانت هم نشي ورکول کېدلې. د څېړنیزو رپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقوقو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار له امله عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
د دې یره د وجنا د دې تنظیمونو یا د ګروپونو یا د مذهبي کم کسان چې دي دې د وژنې دي اکثر دا سکیږي چې دې د کیسونو وکیلان نالي او بیا عدالت ول مجبورن دا سی وکیلونه سي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولونه سي چا کیس ول لړاوي اگر چې دام نه انصاف نه دي زکه چې وکیل د خپل خوخي نیول دا د ملزم آئینی حق دی.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دی قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړي قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
دا واقعي یو ډېر تشویشناک صورتحال دی. دا اوس صرف مذهبی شدت پسندی نه دا بلکې دا معاشرتی شدت پسندی جو رخ اخیستی دی. کا جوډیشری یعنی عدلیه په تفتیش په عمل کې وخت اخلي یا کا په تفتیش کې صدا سے خبرې من سره راشي چې قضا اونشي نو دا هم د دې خبرې جواز نه ورکي چې بیا سره قانون په لاس کې وایي. په خپل فضا ورکول په خپل گواه جوړدل په خپل جیوري یعنی عدالت جوړدل او خپل بیا نفاذ یعنی قوت حاکمه جوړدل انسانیت په اصول سره هم
خو اسلام ته د به احترامي په تور د وجل شو کسانو کورنۍ وای چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعماليږي او به بنیاد تور لګون کو ته سخته سزا نه ورکوي چې لوجه نور کسان وژنو ته هڅیږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بې بنیاده الزام ووژل شو، خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوږدو عدالتي مقدمو وروسته وشوه.
زمونږ هغه بچې په کومه طریقه باندې قتل کړی، شغه ټول جیران لیدلی دی، بیا دای په کومو وی چې یاره د ده به چې کوم دنو جنازه نه کوي، خو بهر کې په هغه جنازه وکړله. پنځو ته عمر کېده او شپږ شي پرېښودي وو، پنځه ویشت څلور کاله کېدل وو چې کومو قوتونو زمونږ سره دا بد عمل کړی وو. هغه قوتونه اوس هم مونږ ته ښه نه ګوري. مطلب دا دی، ما هغه وخت سره ما چا خبره کړې وم چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې د دې جهالت خلاف چې کوم دنو آواز شي، نو څوک ودرېدل او ډېر خلک ونه درېدل. عام ولس په هغې کې دوره خپل ونډه وانه چوله.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2024 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي اسمبلې داسې قانون منظور شوی چې ماورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندیز کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې مه اخلئ او څوک مه وژنئ.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.